द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سرنه خبری خبرونه ده نن د ګلورس کال 2013 د اپریل د میاشتې شپږم نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سهار شپږ بجې کابل کې د سهار پنځه نیمې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اپریل پنځمه نیټه ده او د شپې نهه بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه کې درته زه مهوش جلیل ستړی مشه وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته خود سره اسلامی ریاست یا داعش تندرو ګوند تیره شپه د پاکستان نارامه صوبې بلوچستان سرخار کوټه کې په عیسایانو شوې حملې ذمواري منلې په دغه حمله کې دوه کسان وژل شوي او پنځه ژوبل شوي وو
د ځای پولیسو عیني شاهدینو تر مخه وژل شوي او ژوبل شوي عیسایان تېره شپه په کوټه کې د خپل عبادت خانې یا کلیسا نه د عبادت وروستو بهر روانو چې په موټرسایکل سورو نامعلومه کسانو په دوی ناتار ډزې وکړې او د پیښې د ځای نه وتښتېدل
په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونو ویلي د روان کال د پیل راهسې په افغانستان کې د داعش ګوند نوي وسله وال وژلي او د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هالی د اتوار پر ورځ د شام صدر بشار الاسد ته خبرداری ورکړې که د کیمیایي وسلو بل برید وکړو نو امریکا به د حکومت پر ضد نور میزایلي بریدونه ترسره کوي
په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هالی هیله څرګند کړه چې صدر بشار الاسد به اوس پوه شوی وي او خپل ولس پر ضد به چرې هم کیمیاوي وسله استعمال نه کړي
قدر من اوریدونکو یو شمیر رپورټونه هم د نیم ساعته سارنه خبری خبرونه برخه ده خو اول ستاسو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته داعش تندرو ګوند تیره شپه په کوټه کې په عیسایانو شوې حملې ذمواري په غاړه غستې د ځایي پولیسو او عیني شاهدینو تر مخه وژل شوي او ژوبل شوي عیسایان تیره شپه په کوټه کې د خپلې عبادت خانې یا کلیسا نه د عبادت وروستو بهر روان وو چې په موټر سایکل سورو نامعلومه کسانو په دوی ناتار ډزې وکړې او د پیښې ځای وتښتېدل داعش ګوند د خپلې خبري ادارې اماق په لار د دغه حملې ذمواري قبوله کړې د جهادي ډلو د ویبپاڼو د څارنې یوې ادارې سایټ تر مخه تندرو ګوند په خپل بیان کې بغیر د څه ثبوتونو وړاندې کولو ویلي چې په سیمه کې د دوی ذیلي ډلې داعش خراسان دغه برید ترسره کړې په روانه میاشت کې په کوټه ښار کې د داعش تندرو ګوند لخوا په عیسایانو دا دویم ترهګر برید دی که څه هم په پاکستان کې چارواکي په ښکاره دا نه مني چې داعش ګوند په دغه هیواد کې وجود لري خو وخت په وخت دغه ګوند په پاکستان کې د بریدونو او په دیوالونو د پوسټرو او لیکونو په لار خپل موجودیت ښودلې پاکستانی چارواکي په دغه هیواد کې د داعش د وجود نه انکار کوي خو دغه ګوند بیا هم د پاکستان لپاره یو خطر ګڼي په افغانستان کې میش بهرني ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي د روان کال د پیل راهسې تر دې وخته په ګرد افغانستان کې د داعش ګوند پر ضد عملیاتو کې د یاد ګوند نوي وسله والې وژلي د بیان تر مخه زیاتره کسان بیا د افغانستان په جوزجان ولایت کې وژل شوي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشن په اعلامیه کې ویل شوي وروستۍ پیښه د تیر چهارشنبې یا شروع په ورځ ترسره شوې چې په یو هوایي برید کې د داعش دویش جګړه ماران ووژل شول د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د شمال لپاره د داعش امیر قاري حکمت الله هم وژل شوی په اعلامیه کې د بهرنو ځواکونو د قماندان جنرال جان نیکلسن له خولې لیکل شوی چې د قاري حکمت الله او نورو وجل د داعش لپاره یوه مهمه ماتې ده او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هالی د اتوار په ورځ د شام صدر بشار الاسد ته خبرداری ورکړې که د کیمیایي وسلو بل برید وکړو نو امریکا به د حکومت پر ضد نور میزایلي بریدونه ترسره کوي میرمن هالی د امریکا فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي که د خالی پر ورځ د امریکا فرانس او برطانیې لخوا د شام د کیمیایي وسلو درې مرکزونو باندې یو سلو پنځه میزایلي ویشتو وروستو هم صدر اسد پوه نه شو نو نور میزایلې به پې ویشتې کیږي مونږ د کیمیایي وسلو د استعمال اجازه نه شو ورکوي سی بی ایس نومي ټلویزیون سره شوې یوې جدا مرکې کې میرمن هالی ویلي د روس پر ضد د نوې بندیزونو اعلان به د ګل په ورځ کوي دا بندیزونه به هغه کمپنو باندې اثر غورځوي چې د اسد حکومت ته د آلات وړاندې کولو په لړ کې کار کوي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وایس اف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارنه خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. سو شبو کې به بی بی شیرین پروگرام پیل شي. وګما جالوان او اشفاق مومن به د پروگرام قربانوي او تاسو هم په دې پروگرام کې د ټلیفون او فیسبوک د لارې برخه اخیستی شي. او اوس شروع کوو د رپورټونو سلسله. لومړی رپورټ چې وایي خود سر اسلامي ریاست یا داعش تندرا وګون تیره شپه د پاکستان نارامه صوبې بلوچستان سرخار کوټه کې پیسایانو شوی حمله ذمہواری منلې. په دغه حمله کې دوه کسان وژل شوي او پنځه ژوبل شوي وو. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار شعیب زاده ناورو.
د ځای پولیسو عیني شاهدینو تر مخه وژل شوي او ژوبل شوي سایان تیره شپه په کوټه کې د خپل عبادت خانې یا کلیسانه د عبادت وروستو بهر روانو چې په موټر سایکل سورو نامعلومه کسانو په دوی ناتاره ډزې وکړې او د پیښې د ځای نه وتښتېدل. خود سره اسلامي ریاست د خپلې خبری ادارې عمق په لار د دغه حملې ذمواري قبوله کړې ده. د جهادي ډلو د ویبپاڼو د څارنې یوې ادارې سایټ تر مخه تندر وګون په خپل بیان کې بغیر د ثبوتونو وړاندې کولو ویلي چې په سیمه کې د دوی زیلی ډلې داعش خراسان د غبرې تر سره کړې. په روانه میاشت کې په کوټه ښار کې د داعش تندر وګون لخوا په عیسایانو دا دویم ترهګر برید دی. د اپریل میاشتې په دویمه نیټه هم په دغه ښار کې نامعلومو وسلوالو په رکشه کې ناست څلور عیسایان په ډزو وژلي وو. دغه څلور واړه کسان د یوې کورنۍ غړي وو. تیر کال د دسمبر په میاشت کې هم د داعش تندر وګون دوه ځان وژونکو په کوټه کې په یو کلیسا برید کړی وو چې پکې نهه عیسایان وژل شوي او دیرش نور ژوبل شوي وو. په پاکستان کې چارواکي تور لګئ د داعش ګوند پلویان په گاونډي افغانستان کې بریدونه پلانوي او بیا په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. پاکستان سو سو واره په کابل غ کړي په خپل خاوره دي د دغه تونلارو په نازایونه په نخه کړي. که څوم په پاکستان کې چارواکي په خکارا دانه مونی چې داعش ګوند په پاکستان کې وجود لري خو وخت په وخت دغه تندره و ګوند په پاکستان کې دننه د بریدونو او په دیوالونو د پوسټرو او لیکنو په لار خپل موجودیت خودلې. پاکستانی چارواکي په دغه هیواد کې د داعش ته وجود نه انکار کوي خو دغه ګوند بیا د پاکستان لپاره یو خطر هم ګڼي. اخوا د پاکستان ګاونډي افغانستان بیا وخت په وخت تور لګی چې په افغانستان کې موجود داعش وسلوال زیاتره هغه پاکستانی طالبان یا وسلوال دي چې د پاکستان نه تښتیدلي او دا مهال په افغانستان کې د افغان عسکرو پر ضد جګړه کوي. د مارچ په 15مه نیټه د امریکا په سفر د افغانستان د ملي امنیت سراکار محمد حنیف اتمر تور لګولیو چې د داعش جنگیالي د پاکستان په مرسته تربیت ترلاسه کوي او بیا د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگیږي. د وایس اف امریکا آشنا سره په یو ځانګړي مارکه کې ښاغلي حنیف اتمر ویلیو په افغانستان کې جنگیدونکي زیاتره داعش وسلوال د پاکستان قبایلي سیمې او رغزه ایجنسۍ سره تعلق لري. دوی په پاکستان کې تربیه کیږي او بیا افغانستان ته جګړې لا لیږل کیږي. ښاغلي اتمر زیاته کړې وه چې پاکستان غواړي د طالبانو د ناکامۍ په صورت کې داعش ډله په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره وکاروي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په خپلو خبرو کې تور لګولی چې پاکستان او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره د افغان حکومت مخالفینو مرستې کوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونه نیخ پنیغا دوام لري. په افغانستان کې میشت بهرنی ځواکونو ویلي د روان کال د پیل راهسي په افغانستان کې د داعش ګوند نوی وسلوال وژلي چې زیاتره کسان د افغانستان په جوزجان ولایت کې وژل شوي دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق محمد وړاندې کوي.
په افغانستان کې میش بهرني ځواکونه وایي چې د کال 2013 د پیل راهسي د داعش نوي جګړه ماران وجلی دي چې ډیر په جوز جان کې وو. د قاتې ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې په وروستۍ پیښه یې د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 11 نیټه شوې ده چې په یو هوایي برید کې د داعش 22 جګړه ماران وجل شوي دي. وایي د همدغې میاشتې په 6 نیټه یې په یو هوایي برید کې د شمال لپاره د داعش امیر قاری حکمت الله وواژه. له برید وروسته د اعلامیې په اساس 22 نور داعشي جګړه مارانو غوښتل چې راشي او د درزاب ولسوالۍ د نیولو او ساتلو هڅه وکړي، خو په برید کې وجل شول. په اعلامیه کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن له خولې لیکل شوی چې د قاری حکمت الله او نورو وجل د داعش لپاره یو تکتیکي ماتې ده. اعلامیه د یکشنبه په ورځ د اپریل په 15 نیټه خپره شوه. وایي چې دا عملیات له افغان ځواکونو سره په ګډه کیږي. دوی نه دي ویلي چې په وجل شوو کې څومره بهرني او څومره داخلي دي، نه هم داعش ډلې په دې اړه باندې تر اوسه څه ویلي دي. ناټو داسې مهال د افغانستان په شمال کې د داعش جګړه مارانو د وجلو خبره کوي چې تر دې مخکې ځینې افغان امنیتي ځواکونو دغلته د داعش په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبره کړې وه. د جوزجان د امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی د فروری په 8 نیټه ویلی وو چې په عملیاتو کې یې درې میاشتو کې په افغانستان کې نوی جګړه ماران وجلی دي. داعش په 2014 کال کې په افغانستان کې راڅرګند شو. دغه ډله تر ډېره حده د افغانستان په ختیځ کې فعاله وه چې بیا افغان چارواکو د هیواد ځینې نورو برخو کې هم د دغه ډلې د موجودیت خبره وکړه. ویل کیږي چې دغه ډله په ټول افغانستان کې د 1500 نه تر 1500 پورې جګړه ماران لري. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال ویلي وو چې افغانستان ته 1500 بهرني جګړه ماران راغلي دي. هغلی غنی دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې 22 ترخګریزي ډلې فعالیت لري او 2019 کال یې د داعش د نابودولو کال وباله.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدرمن اردونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سره نه خبری خبرونه نه خپنی غدوام لري. تاسو د ډیوا خبرونه د ویب پاڼې د لار هم ورده شی وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام زمونږ د ویب پاڼې پته ده. د تر څنګ تاسو ډیوا سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شی وی او ای ڈیوا زمونږ د ټویټر او فیسبوک پاڼې پته ده. د ډیوا په فیسبوک پاڼه تاسو د ټی وی خبرونه بی بی شیرین پروګرام چې دا هم د تر څنګ د لوی خیبر پښتونخوا پروګرام چې دا نیخ په نیغه د ډیوا په فیسبوک پاڼه کتی شي او د نننی بی بی شیرین پروګرام قربانه به وي زمونږ همکاران وګما جالوان او اشفاق مومن. تاسو کولی شئ د ټلیفون د لارې 001-202-205-003 دوی سره په پروګرام کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هالی د اتوار په ورځ د شام صدر بشر الاسد ته خبرداری ورکړې ک د خپل اولس په ضد یې د کیمیایي وسلو بل برید وکړو نو امریکا به د حکومت پر ضد نور میزایلي بریدونه ترسره کوي. د امریکا سی بی ایس نومي ټلویزیون سره شوې یوې مرکه کې میرمن هالی دا هم ویلي چې د روس پر ضد د نوې بندیزونو اعلان به نن یعنی ګل پورس کیږي. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار کلیم افضل نورو.
د امریکې په ملګرو ملتونو کې سفیر نیکی هیلی فاکس نیوز ټی وی چینل سره په خپلو خبرو کې وویل کچره بشار الاسد اوس هم پوه نه شو د هغه 1500 میزایلونو چې امریکې، برتانیې او فرانس په شریکه داغلی وو نو دی به نور هم ودردیږي. مونږ به د دغه شان نورو میزایلونو حمله هم کوو، ولې چې مونږ ډېر په معمولي مقدار هم د کیمیاوي وسلو استعمال نور نشو زغملی. سفیر نکی هیلی زیاته کړه دا فیصله به اوس د شام صدر بشار الاسد تکول وی کغواړي چې د شام په کیمیاوي تنصیبات باندې د امریکای اتحادیانو دا یوازنی حمله په توګه پاتې شي غنیزان دې تیار ساتي. په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نکی هیلی هیله سرګند کړه چې صدر بشار الاسد به اوس پوه شوی وي او خپل اولس پر ضد به چرې هم کیمیاوي وسله استعمال نه کړي. د امریکای په ملګرو ملتونو کې سفیر نکی هیلی د امریکای یو بل ټی وی چینل سی بی ایس سره هم خبرې کړې. نوموړی د روس پر ضد د نورو بندیزونو پخلی کړی. میرمن هیلی سی بی ایس ټی وی چینل ته وویل ګل پروس به په روس باندې اضافي بندیزونه دې لپاره پر ځای شي چې د شام د حکومت مرسته او ملاتړ کوي. نوموړی په وضاحت کې وویل د شام په هغو کمپنو بندیزونه پر ځای کیږي څوک چې د شام حکومت سره کیمیاوي موادو او دې سره تړلي اوزارونو په مد کې کاروبار کوي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ هم په خپل ټویټر پیغام کې د تیر خالی ورځې د میزایلونو داغلو ستاینه کړې او لیکلي په شام برید ډیر په مهارت ترسره شو او د پوځي حملې هدف ترلاسه کیدل کامیابی وبلله. تیر خالی پر ورځ سهار وختي امریکای برطانیې او فرانس په شریکه سلو زیات میزایل د شام سرخار دمشق سره نږدې په هغو کیمیاوي تنصیباتو وداغل چې پکې دغه مواد تیارېدل. دا د هغې وروستو چې کله تیرې اونۍ د شام پوځونو د دوما په یو هسپتال کیمیاوي مواد استعمال کړي وو چې پکې څلوېښتو زیات خلک ووژل شول. د شام په حالاتو نظر ساتونکو ډلو هم د کیمیاوي موادو د استعمال پخلی کړی خو د شام حکومت په شمول روس دغه تورونه په تکرار رد کړي او د امریکای په مشرۍ کې د اتحادیانو میزایلي حملې په سختۍ سره غندلې او د امریکای دعوې هم رد کړي چې ټاکلی هدف په کامیابۍ سره په نښه شو. د روس پوز وویل زیاتره میزایل په هوا کې ایسار کړل. د شام خارجه وزارت هم خالی پر ورځ د امریکای برطانیې او د فرانس میزایلونو برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. د روس خبری ادارو تر مخه صدر ولادیمیر پوټین د ایران صدر حسن روحانی سره ټلیفوني خبرو اترو کې وویل که چرې په شام باندې غربي هیوادونو لخوا بیا حمله وشوه نو دا به په نړیوالو تعلقاتو کې تباهي راولي. خالی پروس د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې د روس هغه قرارداد چې پکې په شام د میزایلي حمله غندنه شوې 15 کې یوازې درې رای ترلاسه کړې او ډېر په اکثریت سره پاتې راغلې.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخېږي او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
وایس آف امریکا ډیوا نن ساتا سارنې خبرې خپرونه د واشنگټن ډی سي سټوډیوز نه خپنې غدوام لري او اوس وړاندې کوو سیمه ایز او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د سعودي عرب د تخت وارث شهزاده محمد بن سلمان د اپریل په 2 تاریخ د امریکای اټلانټیک نومي یو مشهور میګزین سره خپل مرکه کې ویلي دي چې د فلسطینیانو په شان اسرائیل لهم په خپل خوره د اوسېدو حق حاصل لري. په اسلامي ملکونو خصوصا په عرب دنیا او په 13 سعودي عرب کې د اسرائیل په کال 1948 کې په وجود کې د راتلو د ډومبای ورځینه د هر یو تن په خولې دا خبره ده چې اسرائیل د فلسطین خوره فلسطینیانو نه په زور نیولې ده. خو نن د سعودي عرب ځوان عمر ولی عہد دا سوچ شاته غورځولې دی او په ډاګه د اسرائیل مرسته کوي. نن د امریکای په مشهوره مجله کاونټر پنچ کې د سعودي عرب د ولی عہد د شهزاده محمد بن سلمان د اسرائیل په مرسته کې د ورکړې مرکې په حواله د نامتو لیکوال لارنس ډیویډسن یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی سعودي عرب او اسرائیل خپلو کې ملګري شول. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب لومبي بادشاه عبدالعزیز ابن سعود درې او یا کال وړاندې د امریکې د هغه وخت صدر فرانکلن روزولټ ته په کال 1918 کې یو چټای کې دا پیغام لیږلی و چې د یورپ د یهودیانو د فلسطین په خوره د آبادولو هیڅ حق او جواز نه جوړیږي. بادشاه عبدالعزیز د فلسطین په خوره د یهودیانو آبادول غیر انصافی عمل ګرځولی و او دای د انساني تاریخ یوه داسې دعوه ګرځولې وه چې مثال یې چرته نه و. مضمون زیاتی چې د بادشاه عبدالعزیز د دې چټای نه پس د ده د امریکې صدر روزولټ سره په کال 1915 کې مخامخ ملاقات وشو. صدر روزولټ په دغه ملاقات کې د بادشاه عبدالعزیز په فلسطین کې د یهودیانو په آبادولو د قائل کولو ډیر کوشش وکړو خو بادشاه عبدالعزیز ونه منل. د بادشاه عبدالعزیز دلیل دا و چې د یورپ یهودیانو ته جانی نقصان د یورپ جرمنیانو ورکړی دی، نو د دې سزا د فلسطینیان ولې وخوري. خو کاونټر پنچ کې چاپ شوی مضمون کې لیکلی شوی دی چې نن د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د خپل نیکه لار پرېښودې ده او د دې ښودلو کوشش کوي چې په دې دومره موده کې ډیر څه بدل شوي دي او سعودي عرب یقینا چې دا تبدیلی اوس تسلیم کوي. مضمون زیاتی چې سعودي عرب خپله دفاع د اسرائیل د ټولو نه لوی مرستیال ملک امریکې سره تړلې ده. سعودي عرب د دې اتحاد ړومبی قیمت د اسرائیل د وجود د منلو په شکل کې ادا کړی دی. سعودي ولی عهد تیر ورځو کې د امریکې په خپله دوره کې د امریکې او د اسرائیل د تعلقاتو د کمیټۍ چارواکو سره ښه په خندا خوشحاله ګړبړه وکړل. کاونټر پنچ کې چاپ شوی خپل مضمون کې لارنس ډیویډسن نور لیکي چې سعودي عرب اوس د اسرائیل د دشمنانو نه په مکمله توګه لاس پسر شوی دی او اوس خپل توپ خپل نورو دشمنانو ته تو کړی دی چې په اول نمبر پکې ایران دی. د سعودي عرب ولی عهد د ایران مشر آیت الله علی خامنائی له هیټلر سره تشبیه ورکوي او په لبنان کې شیعه ملیشا حزب الله او په یمن کې زیدی حوثی شیعه یاغیان ایران سره تړي. مضمون لیکي چې په ایران کې په کال 1901 اتیایم کې د اسلامي انقلاب راتلو نه پس ایران د اسرائیل د وجود منلو نه انکاری دی. خو بلخوا د سعودي عرب د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان نظریه اوس دا جوړه شوې ده چې اسرائیل سره د سعودي عرب ډیر مفادات شریک دي چې اشاره ایران ته ده، کم چې د اسرائیل سخت دشمن دی او اوس سعودي عرب هم خپل اول نمبر دشمن تصور کوي. مضمون لیکي چې د سعودي عرب ځوان عمره ولی عهد په دې فلسفه کار بند دی چې د دشمن دشمن باید چې موږ ځان ته رانږدې کړو او همدغه وجه ده چې نن سبا د شهزاده محمد بن سلمان په نظر کې یهودیان د ایرانی مسلمانانو په مقابله کې ډیر ښه یهودیان دي او همدغه شان یهودیان هم اوس سعودیان د نورو عربو په مقابله کې خ عربیان غنی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واوري.
قدرمن اردونکو، وایس آف امریکا ڈیوا نیم ساتھ سارانے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه ویلي د افغانستان نه د قبایلی سیمې د کډوالو د بیرته راستنېدو دریم پړاو به د روانې میاشتې په 13 نیټه پیل کیږي. تفصیلي رپورٹ په د سیمې نه د ڈیوا خبریال عدنان بیٹنی راکوي.
د پاکستان جنگ ځپلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې افغانستان ته د سیمې څخه کډوال شوي خلکو بیرته راستنېدو دریم او وروستنی پړاو د روانې میاشتې اپریل د 13 نیټې څخه پیلوي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه لخوا افغانستان ته کډوال شوي خلکو مسؤول غني الرحمن دیو سره خبرو پر مهال وویل په دې پړاو کې به په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان ټول کډوال بیرته راستنولی شي. نوموړي چې په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو کرا پشمیرا نکړه ښکارا خوای وو سمره د وزیرستان د زرګونو پشمیرا کډوال په افغانستان کې د کډوالې ژوند تیروي او په دې ورسته پړاو کې به غلام خان بندر دلارې د ورځې په سر نږدې 50 کورنۍ پاکستان ته راړوي. هغه ویل دا خلک به د افغانستان خوست ولایت ګلان کیم څخه د کروان په شکل کې راځي. غنی زیاته کړه د کډوالو د راتلو پروسه به تر هغې روانه وي څو پورې چې ټول کډوال بیرته نوي راستانه شوي، او که په دې پړاو کې څوک پاتې شول نو له دې وروسته کښې به دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ شي.
د 18 تاریخ نه مزدی وفات شروع کوي او 50 کافلاوي د حکومت چې کوم پروګرام دی هغه اخري ځل یا دی چې څو پر دې ختم کړي نه وي دغه په داو بندیز نه دا پړاو. خو که چیرې داسې حالات سره مخامخ کړلی چې د ورځې د 50 کې بجای د 3 څلور کا ډېر سي نو حکومت مجبور دی چې بنده وي. رجسټریشن خو اس بالکل مش بغیر رجسټریشن شروع کړي دی نه. مختلف علاقې دي، 11 داسې علاقې دي چې پاکې دی ډېر په تعداد سره پرته دي.
په افغانستان پکتیکا لمن سیمه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د شورا یو غړي مولا جان دیوا سره په خبرو کې وویل دوی د کډوالې ژوند ستړي کړي دي او بیرته خپلو علاقو ته ارزومند دي، خو زیاته کړه بیرته ستنېدو په لړ کې درې بنیادي غوښتنې لري. یوه دا چې د بیلابیلو علاقو څخه کډوال ګلان کیم ته د تلو لپاره کرایې نه لري، ځکه دوی دپاره د جنوبي وزیرستان انګور اډه لاره خلاصه کړی شي تر څو چې دوی په لنډه لاره پاکستان ته بیرته راستانه شي. دویمه دا چې دوی سره کوم سامانونه او ګاډي دي چې هغوی ځان سره بیرته راوړي، ګنې دوی به دغلته پاتې کېدو ته مجبوره شي. او درېیمه دا چې دوی به افغانستان کې هم کډوال دي او چې بیرته یې بوزي نو هلته به هم کډوالۍ ژوند کوي. دوی دغه غوښتنه کوي چې کډوالۍ ژوند به تر کومې پورې ترسره کوي.
دا میز در رات کو مینا بیا په سره ګرځي دا میز وان په تی پاک سره دا سي چې کنه میش حوال پلان دی یاري چې نوی دې میز د ګولم خون پلیار ا داس په دی مورا کا سره درینی چې می سره لګړای سامان پلاش په نه پوتس په نه کومې په باندې کې نه کو میش خپل وطن ته په دی مورا سره واپس کړي خاص دې وکاره ای ځاب سامان دې سره.
نو پښتنو په جواب کې غنی الرحمن وویل دوی سره یوازې د غلام خان د لارې انتظامات دي چې کډوال بیرته راستان نه کړي او نور برابرتیا نه لري. غنی زیاته کړه دغه کډوال د ضرورت سامان غلام خان بندر ته راورسوي، دوی به ورته بکخیلو کیم ته رسوي، او د ګاډو راوستو په اړه آلات چارواکو سره خبرې روانې دي که اجازه ورته ورکړی شوي دوی بیا وروسته کولی شي چې ګاډي هم راولي. هغه دا هم وویل چې د بکخیلو په کمپ کې ټولې اسانتیاوې موجودې دي، هلته پاتې کېدی شي او که هلته نه پاتې کېږي نو بیا دوی دوه اونۍ وروسته کولی شي چې چېرته تلل غواړي لاړ دي شي، او چې کله بیرته د دوی خپلې علاقې خلاصې شي نو د نورو خلکو تر څنګ به دوی هم خپلو علاقو ته بیرته ستانه شي.
که چا سامانونه دي سامان سره راروسه تمیز په 0.5 دی ګاډی مزدور دغې دي پر درولې دي چې مزدور دی تو ګاډی خالي کو 25 ورځې دوه هفتې درې هفتې او دی هلته وي دی ته فری اینډ دی چې ته چېرته شي هلته دا لور شي که چا داسې علاقې وي چې واپسي نو هغه ته دی فری هند ورکوي چې ته چېرته کډه ورې یې چې باکې خېله کېم کې دی ته ټول سهولات پوج ورته هلته میسر کړي دي چې ډاکټر راشان بجلی 24 گھنٹے پکې صحیح چې چا گاڑی دی گاڑی دا دی ودروي د دی ارتاګ نه بعد حکومت په دې باندې چار شروع کړی دو ان شاء الله د دی گاڑی وروا دی خو اول د دی گاڑی نه وروا دی اول دی وروا دی اول مست دی عزیز نه کې دی گاڑی
یړ دی چې خال 2004 لسم شه په شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب عملیاتونه په زرګاو شمیره خلق افغانستان ته کډه شي وو چې د افغانستان سرواکو په وینا دوی سره ناجدې 25 سره کورنۍ نوم لیکنه شوی او د نړیوالو په ملاتړ ورسره مالی مرستې هم کېږي. پاکستانی چارواکي وایي له دې وړاندې په دوو پړاوونو کې د افغانستان څخه ناجدې 6000 نه زیاتې کورنۍ بیرته پاکستان ته راستانې کړې دي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001202050003.